السلام علیکم زه امید زهیر مالیم په دې خبرونه کې لمړی خبرونه واوري په ترکیه کې د افغانستان سفارت د وروستۍ زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 1500 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت قونسل پسرلي حکیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلیو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 3000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونې په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد به په واشنگتن کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې وه او هر څه ژر یې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د الیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون دریمه وروستۍ ورځ ده. دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنجشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په یو سلاویا غرفو کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي دي. وچه او تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال دوه سفیرو د وژل کېدو او د دریو نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 14 ساعت وروسته د بلوچستان بیلتون غوښتون کې وسلواله ډلې د پیخي مسؤلیت ومانه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیخي زیاتې شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولی دی چې پکې دوکانونو او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید نجونې او میرمنې حجاب مراعت کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یوه کاپي د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړې ده، دا حکم په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر 9 کلونو مشران نجونې او ټول میرمنې باید حجاب مراعت کړي. د پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې په دې اعتراضونو کې میرمنو ډېره برخه واخیسته. دا مظاهرې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. که هم خرغلې په ترکیه کې لمرګونی زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې له امله د 1500 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د مرجوب لشمیرې په بدلی دود یو تاسې ښکاري چې زیاتې بشي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې له امله د افغانانو تلفات تر 300 یادوي. جزئیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول پسرلي حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي، ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نه شو تاییدولی. خو داسې اټکل کېږي چې
پانقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته یې پلاوي تللي دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د 80 افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 1500 ته ورسېدل. د ملګرو ملتو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 300 افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیې په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمېر لسګونو زرو ته رسېدلی دی.
اوریدل مو چې ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شویو افغان کډوالو شمېر 1500 ته رسېدلې ده. په انقره کې د دکتورا د دورې له یو محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت له زلزلې ورسره څنګه ښکاري.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاترو خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالي هم ونسو کولی سره وباسي، نو د اسکل راووتل لاړل نږدې خارونو ته، دغه ترکیه نږدې خارونو ته څوک لاړ خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل هوټلونو کې ژوند کوي، او بیرته دغه بناګانو ته چې دوی کورونه وللته د پولیس خوانه او دولت خوانه هلته دوی ته اجازه ورنکړه سو ساته خپل کالي راوخلي، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګېدو امکان وو. نو وضعیت ډېر زیات خراب ده، تر دې وخته پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغسې خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دي هغوی راوباسي، او څوک چې وفات شوي دي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډېر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم زید صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتی؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډېر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازی انتب ده، هتای ده، دیار بکر ده، او کبل داسې نور ولایتونه دي. نو دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده، تر اوسه پورې د ترکیه ټیمونه، د نجات ټیمونه، یا په نوښت کې دغه بشري مرستو بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولونه تر راغلي دي، نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانان ولته ضرر لیدلی ده، او یا څومره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلي دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی کنه؟ له هغوی سره مرستې نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند د په ترکیه کې کوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي دوی د نجات په اړه، ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي، او هلته ډایرک ورته ولې مرسته ورسیږي، او بیا هغې نه وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي، او په دې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه څکوم دغه هم دي، خپل ترکی ټیمونه دي دلته، د صلیب سرخ دغه ترک څه کوم د ترکی ټیمونه، یا د بشری مرستو ټیمونه څکوم دي ترکی، دوی ډېر په خ ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي، او لا دا پروسه تر اوسه پورې روانه ده.
افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زی و چې په ترکیه کې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه معلومات راکوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سړې هوا نوې څپه پیل شوې او اټکل کېږي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د افغانستان په شمالي، مرکزي او ختیځو سیمو کې ډېر اورښتونه وشي. د ژمي په پیل کې د سړې هوا له امله لسګونه کسان مړه شول، په لسګونه کورونه ونړېدل، او په لسګونه زره څاروي هم تلف شول. جزئیات په دې راپور کې.
د هوا پېژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راتلونکو دوه اونۍ تر 8 ملي مترو پورې، په مرکزي سیمو کې تر 50 ملي مترو، او په ختیځ او جنوب ختیځ کې تر 80 ملي مترو پورې د ورښتونو امکان شته. دا وړاندوینه په داسې حال کې شوې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن په کابل کې هوا د سانتي ګرید تر منفي 100 پورې ټیټه شي، او سبا به تر منفي 200 پورې ورسی شي. د دې اټکل له مخې په سړو سیمو کې لکه په سالنګ کې هوا نن تر منفي 20 پورې رسیږي، او په بامیان کې تر منفي 30 پورې اټکل شوې ده. د ورښتونو له امله د جمعې تر سهاره د بدخشان د لسو ولسوالیو لارې له مرکز فیض آباد سره قطوي، او په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي د سړې هوا او ورښتونو له امله د درې کسانو د مړینې او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ژمي مخکنۍ سړه څپه د جنوري له پیل سره شروع شوې وه چې د دریو اونیو په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر څه باندې 120 کسانو ژوند له لاسه ورکړ، او په لسګونو زره څاروي تلف شول. بېوزله افغانان مرستو ته اړتیا لري. د شازیه پونم د لغمان یو میرمن د سړی حواله عمل د خپل تاریخ ژوند کیسه کوي او د سوند موادو غشتنه کوي.
یخ ده دوه میاشتې مخکې می بچای دوه دانې ماشومان می دیخ د لاس مړ شوړه او نو چې لرم نه د خدای له بخاریم کور کې لرده غتنور ګرمه وټوله شپه د غتنار باندې ماشومان دا او د بریستان ده.
د دې میرمنې په څیر د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک د سوند موادو غشتنه کوي. د غزنی یو اوسیدونکي بیا ساجی رډو ته په خپل پیغام کې د دوا غشتنه هم وکړه.
غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د مومنت کې سخته یخ وهلې ده. د سوند موادو نسته، دوایو نسته، کوچنیانو ټول مریضان دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف پرون په خپل ټویټر کې ولیکل چې سخت ژمی په میلیونونو ماشومان د افغانستان په شمول په پاکستان، اوکراین او سوریه کې د وجود د حرارت د کمیدو او تنفسي ناروغیو له خطرونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان خصوصي په هنتونونو ټولنه وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري نشي. 15 خصوصي په هنتونونو باندې اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي. دا ټولنه د طالبانو غواړي چې د خصوصي په هنتونونو ستونزې حل کړي.
د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د خصوصي په هنتونونو ټولنه خبرداري ورکوي چې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي 15 خصوصي په هنتونونو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودروي. د دې ټولنې ویان د خصوصي په هنتونونو اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د افغانستان په نامه یو خصوصي لوړ زده کړو مؤسسه د مالی ستونزو له کبله، اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولای دی. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو لوړ زده کړو مؤسسو پریکړه کړې ده چې نور د دې توانایي نه لري خپل اداري مختبوزي، نو دوی پر لپسې پوهنتونونه تړل کیږي. لامل یې دا ده چې د کورونا وخت راهیسې اقتصادي ستونزې وي او وروسته فیصلو چې د خویندو پر وړاندې وشوي پوهنتونونه سخت وځپل.
خغلی ناصری د طالبانو له حکومت غواړي چې د شخصي پانتونونو سره د مالی او نور مالی ستونزو په برخه کې همکاري وشي ترڅو د مالی او اقتصادي ستونزو له امله د دغه پانتونونو سقوط مخه ونیول شي. په همدې حال کې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په نوم یو خصوصي پانتون په نږدې ورځو کې د خپلو د فعالیتونو د احتمالي درېدو خبر ورکړی. یاد پانتون په یوه خبر پاڼه کې ویلي: پرنجونو د ښوونځیو او د پانتونو د بندیزونو او ګڼو اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان پانتون مدیره پلاوی نیولې چې پانتون به پلوري او که ونه پلورل شي نو پانتون به خپل فعالیتونه وتړي او د 1402 لمریز کال د پسلنۍ سمستر کې به نور فعالیت ونه لري. یاد پانتون په خبر پاڼه کې د محصلینو کره شمېر نه دی ذکر کړی خو ویلي چې 60% محصلین نجونې دي. په ورته وخت کې د مراد خصوصي پانتون رئیس عزیز الله امیر هم د اقتصادي ستونزو او د خزینه محصلینو د نشتون له امله د دغه پانتون د احتمالي بندیدلو خبر ورکړی. د مراد خصوصي پانتون رئیس ازادي راډیو ته وویل:
ټول محصلین د مونږ خزینه دي، ټول کارکونکي د مونږ خزینه دي. زمونږ اقتصادي وضعیت په ډېر خراب حالت کې ده. مونږ کرایې باقی داري، معاشات هم دي، کارمندان هم باندې پاتې دي، برق پیسې هم را باندې پاتې دي، د مالیې او د صفایي پیسې هم را باندې پاتې دي. نو مونږ په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې یو. که چېرته دغه امرسانی زر معلوم نه شي، سل په سله د مونږ مرکز تړل کېږي، ځکه مونږ خو هېڅ نارینه محصل نه لرو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو ویان دي دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې دولتي خصوصي پانتونونو او ټول تحصیلي موسسو ته یو لیک واستو او امر یې وکړ چې د خزینه محصلینو له استخدام څخه ډډه وکړي. د خصوصي پانتونونو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پانتونونه او تحصیلي موسسې فعالیت لري چې له دې ډله شپېته پانتونونه او تحصیلي موسسې په کابل کې فعالیت لري او په دغه موسسو کې شاوخوا 200,000 زده کوونکي زده کړې کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی اوسیدونکو اتکلان عمران چې خونځي تنځي او په خار کې سپیلنی لوګي کوي، هیله مند چې ډاکټر بشي. هغه وايي به وځي اړکړی چې خونځي تولاړ نشي خو که زمينه ورته برابر شي زده کړه به وکړي. له حاله په دې راپور کې خبر شي.
ما زړه غواړم ډاکټر
عمران خان شاوخوا اتکلان دی.
دا د غزنی ښار په سړکونو ګرځې سپیلنې دوګوي او د خلکو نظر ماتوي چې د ښار سوداګر ډاکټران او شتمن خلک له بدو سترګو په امان سي. عمران خان ذهن او ځیرک ماشوم دی. دی وایي نیسته یاړ کړی چې ښوونځي ته لاړ نه سي، خو بیا هم که د ښوونځي زمینه ورته برابره سي نو درسونه به ووایي او بیا به ډاکټر سي چې د خپلو بې وزلو وطنوالو درملنه وکړي. عمران خان وایي اوس یې کورنۍ سخت نیستۍ په مخه کړې ده، شای هم په کور کې نه لري چې وی خوري. دا غزنی من په لاس سړه هوا او پر سړکونو د عمران خان ټول ورځ ګرځېدل د هغه ښکلی او سره سپینه څیره تور او لغړنه اړولې ده او د زیات سرزګۍ له امله قدم په قدم په خپل رستونی پزه پاکوي. عمران خان ناهیلی نه دی او اوس هم له چارواکو غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا عمران خان پلار مزدوری کوي، خو عمران خان نه غواړي چې په اړه یې معلومات ورکړي ځکه دی د خپل پلار په غریبوی نیستۍ او مزدوری شرمیږي.
زه په کور کې شی نه لرم، زه دغه سپن کوم، په ورځ کې یو نیم سل دوه سوه داسې روپۍ ګټم. زما پلار مزدور دی، په ورځ کې پنځه شپېته روپۍ ورکوي.
دا یوازې د غزنی اته کلن عمران خان نه دی چې د لوړو زده کړو او یا هم د ډاکټرۍ ارمان لري، بلکې په افغانستان کې په میلیونونو دا ډول نجونې او هلکان دي چې یا خو له زده کړو بې برخې او یا هم په سختو او شاقه کارونو بوخت دي چې له امله یې راتلونکی تیاره دی.
په پاتې برخه کې د ازادي راډیو خبرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاک له خبرې کوو. لمک سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي. اصولي صاحب، د واده یا ازدواج پاک لره توغه گیګي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولې وي. چنه چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دوه انسانانو د ژوند ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دوه باندې غټ بحث شوی دی او دغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپل الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ته او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو دی انسان ګڼلی دی، چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولی شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو ازدواج وکړو، او هیڅوک د یوه نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چېرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1550 کال کې چې کوم ناقص شوی دی په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چېرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې دپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کېږي. که چېرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټېږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سبب کېږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د واده د سن لپاره عالمانو پوهانو دار جرم شناسان و قانون پوهان و مختلف وقتونه پیش بینی کړي مختلف وقتونه باندې بوکاس کړای دی چې مودادی هودونو په قوانینو کې پارک لري بعض هودونو کې یو سین ټاکل شوی دی بعض هودونو کې بل سین ټاکل شوی دی مثلا بعض هودونو کې تلاس کول د چلکی دی پروتوکول شوی دی او شل کول د هلک دی پروتوکول شوی دی همدارنګه شپونس کول هم ټاکل شوی دی او تلاس کول دوه ویش کول همدارنګه څلور ویش کول سین ټاکل شوی دی یعنی دا د هودونو کې د دوی خپل سیستم دی لیواجی پارک لري او همدارنګه د ایرونشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د چلکی دی پورې سین او تی ویش کول خو درې دی شغه دی مختلف دلایل پیش بینی کوي چې په دې برخه کې دوی ښکاره دی هلک دی پوره خو دلای دی د مختلف دلایل د دې پوره هم وی چې په دوه وخت کې انسان شته یعنی مغزی اورم تیولری تجربه کاری په ژوند کې د مشکلات سره نه مخ کیږي نو نور هم ډیر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کیږي په کل کې کوو چې د وړ دی پوره بهترین سین شتون لري خو ول بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د ژوندورتیا وی چې کله هغه ژوندورتیا وی انسان په دون کې پیدا کونه بیا هغه وخت دی چې باید بیا وډه وکړو چېغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخسی او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولای شي نو همدارنګه د دې مسؤلیت پذیری احساس ته کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کو او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی ده کله چې دغه تعلق شوم به انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت د ازدواج دی ازدواج کولای شي بیا ژوند هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی چې واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کی یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او نجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور پر انتخاب یا د نور خلکو انتخاب باندې دوی واده کیږي چې دا مشکل په افغانستان کې شته البته د افغانستان کې د اروپی و نانه پاساس پانده ده حق دو علکم جلی تا نور که ولکیگی چه دوی انتخاب بکو بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی
ده تاسو په نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکیگی چه دوی هم ده جون ملگره وطا کی
متاسفانه او بوایو چه فابغانی طولانو که یو بعد نانه ور پشتون لری چه دی پاساس پانده انجونه نیشی کوله چه دی زانده پورا انتخاب وکا او دی زانده پورا دی جوان ملگره اغا وطاکی چه دی اغا مختلف علتون لیری چه ما تا یو لمره علت چه کار اغا دی اسلام چخه یعنی خب پورا مولمات پا دی برخه که ندر لودل او بلده دی انسان دی جوان دی پا ماهیت مانه نپوهیدل یه دو درک یعنی ما پا نظر نداری خپل اولادو یا دی خپل لور جوان درک و چه دو جوان پاینده که چنگه که یا دو شخص چه میگورده انتخاب کرده دی دو سر بچنگه تیری دی دی پاساس مانده دو انجونو تا حق نور کیوی هم دارنگم دا بعد آنه نور پونشتون داری چه دا هم یو لوی خنده دی انجونو دی انتخاب دی حق دی پاره در حالی که چه پا اسلامی شرعت که دی جانبین رضایت دی نکاح دی پاره شرطی خودل شویده چه جانبین باید رضایت ولری لکه در نکاح چه دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخی چه مختریب که نو دی دوی رضایت هم ضرور و شرط دی
کچیری کورنی ل اولادونو داق واخلی بیا کومی ستونزی را پیدا کتلی شی؟
گوری طبعا کله چه واده ترپاینو پر ازایت بانه تر سره نیشی او دوی پیجباری دول سره واده وکلی یا پیجباری دول سره نیکا وکا نو طبعا دا پا بعض وقتونه که زیاد مشکلات رامنسته کیگی مشکلات در رامنسته کی که پا بعض وقتونه که دا دی نر یا خز خواهد نوی دی خز یا نر نوی خواهد دا پا اکثر وقتونه که دا دی نر و خز تما باین چکو ما اصول و شرطون شتون نیری و دی جوند کم کردار چی دایی کم ادبی کردار چی دایی کم انسانی و اصولی جوند چی دایی دا اکثر وقت بیدی مشکلات سر رو مخ کیگی مو بعض موضوعات تا مخ که هم یادوان ما کرده پا بغانی کلانو که بیا بعض وقت که دا دی کورانه تر ما بایند جنجالونه جنگونه و جدال رو مستقی گی اگه بعض خلق باشه دا دوی مو پلور بانده زلم که بعضی بویایی چی دا یا دا دی گرچ مو کلی دا دی مو مطابعت و پیروی نکا دی خپل خواهند ایزت و برون ساتی یا خپل خواهند بانده پام نکا یا خواهند خود تا متوجه کی نه یا زوراول یا مختلف مشکلات فخر دب رو مستقی با کر گی چی دا پا اکثر حالات که دا کرده بگو کرانه تر ما بین یا غرق مشکل و جنجال رو مستق کیږي وغټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره جیوي او چې بیا افغاني ټولنې په معمولا بیا ستونزې رامنځته کیږي په ټولنو کې او د کورنۍ په تشویشونو کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه ځان سره لري. د موضوع
معمولا داسې کیږي چې لامدې واجه یا خو ټول عمر په کور کې جنجال وي یا هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي؟
نو کورنۍ چې له خپل ودونو څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کیږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی د یو بل سره ژوند وکړي. نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده اجتماعي ارامتیا ده هغه نه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي. کله چې موږ بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي یوازنی علت یې همدغه ده چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نده شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی. نو کله چې د مشکلات جوار حالت چې یو مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونه کې دوی دواړه ما باندې جداواله هم سرماسته شي د همدغه وجه څخه چې دوی دواړه موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا به ټول امر د نسان د څامر شیدې د دوی دواړو د دې مشکلات سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلات سره به مخ وي یعنی کوم اهداف چې د نکاح لپاره دي غبا پسید اول نتر لاسه کی
د تاسو مشوره کورنه یته څه ده؟ آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړی که هغه ته د خواخي حق ورکړي؟
د مو خپل مشوره کورنه یته داده چې من دوی به خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکو دوی سره مشوره وکړه چې دوی وادي او د واشت ورکی دوی ټول سره مشوره او چا ته دلته خواخه ده کنه چې موږ مثلا په لون کې په ازدواج ورکو یا الک ته وشت ته په لون کې وکړو نو په دوه برخه کې دوی سره مشوره وکړه او دا د شرم کورمې باز ترونه کې بعضی نر یو خدای شرمی هیڅ هم نشي ویله دا ګوره د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده په دې برخه بوت ټول نه څو ډیر دقیق وی په ښه شکل مونږ دی په خپه با جرأت پیسې لا وکړه دا د مو خوخ یو نه دی خو یا د الک د مو خوخ یا د جلکې د مو خوخ یو نه دی خو دا بوت پس غرد مونږ دی خپل تصمیم ونیسی او کورانه یو ته د مو د پیغام دی به هم شي دوی بوت خپل دونه سره په کله چې دوی په ازدواج یو وته ورکی وی دغه سره مشوره وکړه مشوره به تبن انتر لاس کو بیا نو ژوند په خشکل باندې په مخ سی او دا کورنۍ چې بو مثلا نور پلور یا نور کورنۍ دا هم په اورومه وی سره او ژوند هم خسره تیریږي کله چې دوه نفر په دې وجه و دور کول کی دغه دوه نفر ژوند دی دوه نفر ژوند به خراب نه کړل شي او په اندا کې مشکلات سره دوی مخ نشي په خشکل باندې او په ډیر ښه ډول باندې و دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي.
درنو دوستانو دا و د بشري او اساسي حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی سره د واده پر حق خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د آزادی میلمه
حفیظ دیم و شاید یو تعداد دوستانم لنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدتی ها بلری شاخو دول از کالمی پا مختلف و رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارون و فعالیتون همی دولو دل و روز تای رسانیز کار میلترونیو سره و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارون شروع کرده و ترسنگ می دخز و لپاره کار کرده و زما پیجندگلوی می دوگم رده دا چه بیاتاس نوری چه پخته نکوی دیگه مطابق به بیاتاس تزواب در کنه.
مندن مرزی جانی که داره تو وی تاسویل چه در رسنی اوپر دگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی دغه د زده کړو د پایل لیکره ته پایل کوي زده کړې مو چرته وکړې مکتب مو چرته وویلې د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زاسلم د میدان وردګ ولایت يم او په کابل کې بیا زیږیدل يم په کابل کې زیږیدل يم په کابل کې لوی اسوم په کابل کې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست تر هغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده دولسم صنف مې چې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زدهکړې مې ژر شروع نه کړې کار کول باندې مې پیل وکړ ما دوو ځایونو کې کار کوو هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته او یو ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا پنځه شپږ کاله یې وخت ونیو خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیوز سره وکړه یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و غږیز
رسنه یو سره خو بوستای تصویری کار می بیا لطول یو سره مرزی جان تاسو د خونځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خونځي تغییر تبدیل کړی دی د دریو خونځي یادونه مو وکړه څنګه وکړه چې د یو خونځي نه بل خونځي د لې د بلې د دوه وخت نیونه نیو او ولی د خونځي مو بدلول
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم له درېیم صنف نه مې پیل کړ ما درېیم و څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل بیا تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم و لاره لرې وه د تګ راتګ موږ ته سختېدله زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و فقط پنځم صنف مې هلته ولوست تر هغه وروسته موږ کارت چهار ته کډه وکړه کارت چهار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ یوازینی علت چې زما خوانځي ډېر زیات تغییر تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کول و دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نسوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تی کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې د مخه لپاره موږ کومو خوانځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ چې یعنې شپږم صنف کې اومد چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم له هغه وروسته عمل کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل تاثیرات خامخا درلودل یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و ځکه کوم جرات چې ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده له الفت نه چې تبدیله سو رابې بلخي ته ځکه په هغه وخت ښوونځي نوی ته جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوته فضای دولده دست یه رقم چی مثلا یه انسان لیو ولایت نه بل ولایت تبیخ لارتی دیر ابتدایی امکانات و یه بیخی عجیب فضای دولده نو اگه نور هم بعد تاثیرات خپل دولده زدی پا فردوسی مکتب که اون درجه که اون پا الفتح که بیا هم کام ولی را بلخی که دقا زما وضعیت ترچو چیزه بلدیدم دیر زیاد تغییر وکر نو خواه مخواه در ام دیگه ترچنگ چی آشنایی زیادی گیر مختلف محیطون سر آشنا کیگو دیگه ترچنگ بیازین منفی پاینتون هم داری چی دخل که پروهی بانده بعد عقیزی کوی یا مثلا اما دی جرعت دی کمالی لپاره از اکت تاستا بکتر معلومه در چی سنفون بدلیگی مکاتب بدلیگی خواه مخواه چوکه بدلیگی قطارون بدلیگی داشت دیر زیاد که سی دی یو زدکون کې یا دی زدکون کې پر وګیا باندې خپل تاثیرات ولري کله کله ورسره مبارزه کېدلی سی بعضی کسان له اوردی نه وتلی سی بعضی کسان نسی کولی خو خوشبختانه بیا خو په رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیردم دا لماغ محیط و کل و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو حتی ها قبرز میادی چی کلا مو فارغی دو دیدی پی جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دیتل پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پجون که نه تکراری دون که وقته نو خامه ها در طول خپل تاثیرات لری.
مرزه جان یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هموی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو دا خونزی و دا بدلول و کیسه و کرا پا طولی که دا هم پا محصیلین و هم پا ازدکون که بانده و هم دا چه دا محیط بدلیگی یو تاثیر غرزی خب طوله که دقیقه کورنه پاره تا وای خیامخا افغانی طوله نده افغانستان غریب ملک ده ساسی کورنه که مخی لده چه تاثیر دوونه وکره دولستم نچه فارغه شوی مجبوره بیچه کار وکی دقیقه مکتب دوره که اقتصاد ده چنگه و کورنه که در بانده فشار چومره و ده کور چومه لوروی و دقیقه غختنی لطا چنگه وی کلا چه خوانزی تطلی زکا زیادتره انجونه چه با خوانزی کیم وی یا ورطا کورنه طرف نکم خازگار که پیدا که وی ورطا وی چه مکتب پریگ ده و ده وکا یا که اقتصادیستون ده یا مجبوری که کارو که تاسی ده مکتب پا دوره که کمی والا ده تجربه کری
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري شرایط د ژوند فرق لري د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو بعض وقت دست شرایط سر سرای مخامخ کیگی چه شاید دنور کسان پا نظر دیر زیاد ساده و آسان راسی ولی درد آقا کسان تیروی چه وقوی تجربه کلیوی زد کورانه مشروم مشرور وم ده مور پلار لومنی اولاد وم او بدبختانه ویم چه دیر زیاد واله هم بوز پنه هم سنف که اون چیز ما پلار وفاد شو ورور می هم ندرلوده او مور می هم ده کور خزوه مکتب اخلاص کرده اینا و پاقه وقتی امو بخید ده چه خبر یوازی کورو چه مکمل باید چلا ولی باید بیاو شکل بانده باید مخی ولی باید ده مکتب پجریان که هم دو دریزل وقفهی مختلف و زاینو سر ما کارون ترسره کردی او پاتیس و ده درسون و مسئله تا صورت اشاره و کرد واقعا دسی مسئله رو چه بر سر مخامخ کیده لولی یوی خواه خود دسی او کورانه چه مثلا نارینه اونه لرو دا وزیر پول تا معلوم ده چه پیو کور که نارینه اونو سید خلکو فکر یا نظر دقیق کورانه پروان ده چرا کمی بلده چه ده خواستگاره لملانه تجربه ما پشپگم سنف که دولو ده بدبختانه البته دیر زیاد وره هم ما خو باقی وقتی پریوانه پیدم چه مثلا پلار می دیده طرف داره هیچ وقت نو چه باید با کچینی سنف که مقواده و که و زموک درسونه باید نیمگلی پاتیشی یه متفاوت انسان و متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلودل همیشه تشویق کولو همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسو ژوند ونه لري او دغه لپاره باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کو، د موږ تر څنګ همېشه ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شو، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه کړ، داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدل، د چا احتیاجي و محتاجیم تیره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی ځینې ارمانونه وی د سړي پکې پاتې سي. مثلا زه خپله مې په وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه او ما ونسو کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له مغه جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. همیشه مو کوشش کړی چې نوې تجربې باید ولرو، خپلو پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر اول دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یول کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی تنیول. یعنی کوم امکانات چې باید دیو مشر به صفت موږ برابر کو خپل کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابرهوله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
تاسو زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تمبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، زه کله چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ آلتم زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاقې ته، پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر شو او بالاخره کامیابه شوم. دا هر څه تېر شول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه شوم چې له دې خوا هغه خوانه اورم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دی خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. او موقع چې کوشش مې کوم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. اما غاو چه اراده می وکنه و بلاخره لارم پانتون که می امتیان ورکه و جورنالیزم برخی تکامی ها بشکلم درسونه می شروع کن. زما ده پانتون دوره هم لجنجالون و دکه دوره و متاسفانه دیرو خلق و پانتون یعنی جورنالیزمی چه بیلیده چلو رو کلونو که اخلاص کلیده، ما متاسفانه پا وو کلونو که اله موش کلونه چه لسانس دوره می خپله بشپره کرم. زکر کله چې ما پانتون شروع که په وخت کې یوازې زه پر رسنیو کې وم، فکر کوم اول سمستر مې خلاص شوی و یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړم. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و ځکه یو نوې تجربه وه، خو عمومنه چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړی دوه کلونه مې هم حاضري مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور باندې سوی کولی چې درسونو ته ورسیږم. بعد بختانه چې ما په موقع دوه کلونو که درس پریخود، درس مې چې پریخود یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پانتونه ما تول راغی ویل که سه کالم تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حیف کېږي او ته مجبور یې چې بیا بیرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړ، مال نه زه باید لاړ سم خیدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پانتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي که بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره در اوگوستی دو کلونه دیر زیاد پا جنجال سر ما و کولای سوی چی خلاصی که حتی در دقیقه اندازه پوری چی از ما آخری سمستر و چی ما باید امتیان بر کرده وی بدبختانه کابل سقوط و که کابل چی سقوط و که از ما در دوروسته سمستر آزموین پاتی سولی د آزموین دوره د طالبان له راتګ وروسته شروع شوه چې آزموین اخیستل کېده، ولی په هغه وخت کې له افغانستان د وطن زمینه را ته برابر شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای، ما آزموینه ور نه کړه. هغه آزموینه همداسې پاتې شوه، له یوې خوا زموږ د تک کار ونه شو وځنډېده او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه، تر څو بالاخره طالبان چې کابل تراخل اتم یاشت په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مراته وایي، کار څنګه وه، محیط څنګه وه؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډېر ښه ځای چې تاسو ورنه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځایونه چې کار کړی و، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که، دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم او به حد و به اندازه ډېره زیات عاجز هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم. مثلا په جرات سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جلاولم استادانو همیشه په ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادانو چې سخت را سره نه نیوه خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو. ولی کوم استادانو چې تاکید دا کوو چې موږ باید د سنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرات نه درلود د سنف مخې ته لاړ شو. ما به ډیری وخت صفر قبول کوو ولی د سنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي. تندخوی هم دیره زیاده، همکارانم سر زر نجوریدم، جنگ می زر که هر خبری تم منفی فکر درلوده. درطورتی بلاخل محیط سر زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم خپل جالب موضوعان دولودی تی مثلا کم برخورت مال همکارانم سر کاو یا محیط سره لکار کاولو سره لحظ سره آسی یو کار باید نویسوی. خب زکر لونهی زلو چی زل کورا و اطلا منو دست مسائل سره سلک سلک همیشه اینجون مخامخکی گی مخصوصا مگلغ لونهی و کسانو نو چی بغا وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقانی بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و مده کارو که بیان را دو سره می هم کارو که او تلونیو سره آخری کار می تلونیو سره و هدف می داو چه زبالاخره باید در افغانستان پرسنه که تلونیو سر زن برسه و یاد که ما ستیپ پر ستیپ بانده مخ که تلمه دسته دیر زیاد عجله می نکاو چیز باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار هستم. مخصوصا آغازای چیز ما دیر زیاد بخیگی کلا چی طولو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی تر طولو خی خاطره می دلودی یا خو بکافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام داتی در پرمختگون رو پاره دیر زیادی زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاستر آور درسون همی کتولو نیوز که شروع تجارت می اطلاع مغازه این شروع که نو ما در بهترین دوره در چلو نیم کارکول به طولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مکتری کلیدی سرند دیتی نور زاینه هم و مثلا بیان رادیو که زدیر از یا تخشال هم دیر زیاد آرام از آیو و خی کارون مخکتل ولی دشون طول پر مختگون اما خود در چلو رو کلونو که چیزه به طولو که هم به وقتی ما ناسترولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و تلگه بروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگران و هم ده دام مرکولو لپاره او دا چی یو چیر تای پاید برسم جدی اراده ورتلرم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی دا چی نور روز این سره بیکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیو سره کار کول.
مرزیه جان ستاسو دا جون کیسه و دا چی خپل خاطری مو ولی واقعا که او چوگو غاری چی انگیزه واخلی ستاسو دا جون و دا چی تاسی و خویندی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړای ژوند مو کړای راپورته شوی یستي. اوس افغانستان کې نجونې خوانځي ته نشي تللی، پانتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي کار نشي کولای. هغوی کورور تاسې په څیر نه لري، اکه هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي. هغوی ته مو پیغام څه دی، څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاجه نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي. مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دی وکړي، جنجال دی وکړي، تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي. ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویق کولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي. د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي یا خویندې بېسواد دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې، یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکړي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووزي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل مېړه باید وکوي، سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم. ولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو، چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
بچیاں دی دادیاں وی ابھی بچیاں دی لالم شوم میا دی زلمی کلی نخالی وخالی زلمی پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑ وینا پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑ وینا یموڑا گلا دی زلمی کلی نخالی وخالی زلمی پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑ وینا یموڑا گلا دی زلمی کلی نخالی وخالی زلمی پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑ وینا پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑ وینا.
ساعت 11 پیش